The Washington DC na The Voice of America Diva Radio De
درنو اوریدونکو السلام علیکم دا وایس اف امریکا دی ودا ز مجاهد جواد یم لمړی په مخړی د دې ساده مهمو خبرونو سره ټکو ته د پاکستان ستره محکمه یو ځل بیا د قومي احتساب بیرو یا ناب د چارواکو پر کړنو پختنې راپورته کړي په خبر پختونخوا کې د شخصي خوانځي او ټولنې د اگست ل 15 څخه د خوانځي او د پرانستلو اعلان کړي او د لبنان کابینې د شورو یا چرشنبې پورس په پلازمېنې بیروت کې د دوه اونیو بیړنۍ حالت اعلان کړی اوس هم بشپړ خبرونه د پاکستان سترې محکمې یو ځل بیا د قومي احتساب بیرو یا نیب د چارواکو پر کړنو پوښتنې راپورته کړي سترې محکمې په ټول هیواد کې تعینات د نیب ډایرکټر جنرال د کچې د چارواکو د ټاکنو په اړه تفصیلات غوښتي دي بل پلو د مخالفو ګوندونو دریز دادې چې د حکومت له اړخه نیب د عالی پتوګه کارول کیږي او کچيري حکومت خپل رویه بدل نه کړي نو د غیدار نور هم خرابیدلی شي په خیبر پختونخوا کې د شخصي خوانځي او ټولنې د اگست ل 15 څخه د سکولونو پرانستلو اعلان کړي دا په داسې حال کې ده چې حکومت د کورونا وایرس وبا مخنیوي لپاره لمارچ رئیس ټولي تعلیمي ادارې تړلې دي د اگست پر 15 د تعلیمي چارو وفاقي وزیر شفقت محمود په اسلام آباد کې په غونډه کې پریکړه کړې چې ټول تعلیمي ادارې د سپتمبر ل 15 څخه بیا پرانستل کیږي د لویز واک په چاغي ولسوالۍ کې ډیورن کرښې ته چیرمه د استخباراتي معلوماتو پر بنسټ عملیاتو کې څلور برمته شوي ایرانی اتباع ترلاسه کړي دي په خپل دفتر کې یوې خبري غونډې ته د وینا پر وخت د لویس پولیسو یو مشر محمد جاوید ډومکی وویل چې ایرانی اتباع دولس ورځې وړاندې د سوداګرۍ د شخړې له امله د پاک ایران سرحدي سیمه کې تختول شوی و د پاکستان په صنعتي ښار کراچۍ کې د جماعت اسلامي ګوند په هغه مظاهره کې بمی چودنه شوې چې د کشمیر په ملاتړ یې کړی و او د پولیسو په وینا په دې چودنه کې 9 تنه ټپیان شوې دي د سین حکومت ویان مرتضى وهاب دغه چودنه غندلې او دای د کراچۍ د امنیت خرابولو یو هڅه بللې د جماعت اسلامي ګوند مشر سراج الحق هم د دې چودنه غندنه کړې او هین یې په دې برید کې تورن کړی دی د برید پړه د سندو دیش انقلابی آرمی په نامه یو وسلوال تنظیم د ټولنیز رسنۍ یا سوشل میډیا لاره په غاړه اخیسته دغه تنظیم پر ټویټر په خپل پیغام کې لیکلی چې د سند د خپلواکۍ لپاره مبارزه کوي او په سند کې به د پاکستان قبضه او مذهبي تندروي ونه مني د لبنان کابینې د شورو چرشنبې پورس په پلازمېنې بیروت کې د دوه اونیو بیړنۍ حالت اعلان کړی او پوسته امر کړی چې ټول هغه کسان کوربن کړي چې د چاودیدونکو توکو په زیرمه کولو کې ښکیل دي د ښار سمندري بندر ته چیرمه د دغه چاودیدونکو توکو په چاودنه کې شاوخوا ټولې ودانۍ ویجاړې شوې لږ تر لږه 115 کسان پکې وژل شوي او تر 500 زیات نور ژوبل شوي دي د بیروت والی ویلی د دغه چاودنې لامل تر 300,000 زیات خلک به کور شوي دي د چاودنې بشپړ سبب نه دی څرګند خو د لبنان چارواکو ویلی چې په دغه ځای کې د تیرو شپږو کالو راهیسې په ټنونو امونیم نایټریټ زیرمه شوی و د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو ویلی د ایران او چین په اړیکو کې ژورتیا به د منځنی ختیځ سیمه له بې ثباتۍ سره مخ کړي سیړونکو وای د تبا قتل کیږي چې بیجینګ به له تهران سره ملګرتیا تر کومه بریده پالي ځکه د ایران سره اړیکو د ټینګېدو په ترڅ کې به یې له امریکا سره تاوتریخوالې نور هم زیات شي مایک پمپیو وویل ایران پر ریاستي کچا په نړۍ کې د ترهګرۍ مرسته کوونکی تر ټولو ستر هیواد دی او د چین وسلو سوداګرۍ او پیسو ته د ایران لاسرسی به سیمې ته ګواښونه نور هم زیات کړي او وروسته خبر دا چې په نړۍ کې په کورونا وایرس تاخته کسانو شمیر له 13.8 او د مړو شمیر له 9,00,000 څخه زیات شوی دی په امریکا کې پرې داخته کسانو شمیر نږدې 5,000,000 او د مړو شمیر له 1,00,000 څخه وخته دی تر امریکا وروسته په کورونا زیات ځپل شوي هیوادونه برازیل هندوستان او روسیا دي چې په ترتیب سره په کې 6,900 30,000 او 14,000 کسان مړه شوي دي د یو بل خبر لمخې بلجیم د شروع چرشنبې پورس خبرداري ورکړې چې کووېډ 19 په دغه هیواد کې په چټکۍ سره خپریږي او په تیره میاشت کې په روغتونونو کې د داخل شویو کسانو شمیر دوه چنده زیات شوې ده. په بلجیم کې تر اوسه پورې ټول ټال څه باندې 10,000 کسان په کورونا اخته او نږدې 10,000 مړه شوې دي. د خبرونو پای
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
نوریدونکو خبرونه مو اوریدل د وایس اف امریکا دی ودا اوس هم د راپورونو پر لور. د پاکستان ستره محکمه یو ځل بیا د قومي احتساب بیرو یا ناب د چارواکو پر کړنو پوښتنه راپورته کړي. بل پلو د مخالفو ګوندونو دریز دادی چې د حکومت له اړخه ناب د عالی په توګه کاروي او کچيري حکومت خپل رویه بدل نه کړي نو د غیدار نور هم خرابيږي. له اسلام آباد څخه د دې خبريالر رابیا پیر پری نور حال درکوي.
د پاکستان ستري محکمه یو ځل بیا قومي احتساب بیورو نائب د چارواکو پر کارکردګۍ پښتني رابرسېره کړي او ټول هیواد کې تعینات د ډایرکټر جنرال د کچي د نائب د افسرانو د تقرری په اړه تفصيلات غوښتي دي. د جسټس مشیر عالم په مشورې کې دوه غړي زبنچ د قومي احتساب بیورو نائب د چارواکو پرنامه پیسې اخستونکي تورن کس محمد نعیم د ضمانت ته درخواست اوریدنی په محل ستر عدالت پښتني رابرسېره کړي چې خپل یو قاضي پاتې کېدونکي د نائب چیرمن څنګه د آئینو د قانون په ضد په نائب کې برتۍ کولای شي. قاضي فایزي سم خپل په څرګندونو کې پر نائب سختې نیوکې کړي او ویلي چې د نائب د افسرانو د نااهلۍ له سببه خلک په زندانونو کې پراته دي. هیواد په دوو برخو کې ویشل سوی دي. پر چوکۍ ناست هر کس خپل ایجنډا مخ په وړاندې بیایي. جسټس مشیر عالم وویل چې نائب په هر معامله کې مداخلت کوي. دوی زیاته کړي څو ځله موقع ورکړی سوی ده خو د نائب غیر قانوني فعالیتونه دوام لري. مخالف ګوندونه د نائب پر کارکردګۍ د وړاندې څخه سختې نیوکې کوي او د مسلم لیگ نواز ډلی مشر او پخوانی ګورنر محمد زبیر وایي
نائب بیکیم ا ټول اور پاکستان میں انسٹیٹیوشنز ویک ہوتے ہیں. حکومت وقت اگر اس کو دبانا چاہتی ہے جس طرح سے دبایا گیا اور اس کو استعمال کیا گیا.
نائب دا حکومت یو اعلی چوڑا سوی دم پا پاکستان کی ادارے کمزوری وی او واک منا ڈلا چکل فشار اچوی نخبل دا گٹو دا پارا کارول کیشم. کچری حکومت خپل رویہ کی بدلون رانه وستو نو نائب ادارہ نور ہم خرابے دیسیم. دا پخوانی عامر جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف پا وقت کی دا بدعنوانی تا مخنیوی لپارا جوړیدونکي د نائب د ادارې په اړه جسټس فایزي ساده هم ویلي چې د مارشل قانون د قانون څخه سرغړونه ده. د مارشل څخه شدي چې حکومت پرته انګریزانو ته ورکول سي. د دې څخه وړاندې په تیرو ورځو کې هم استرې محکمه د مسلم لیگ نواز ډلی خواجه اسد رفیق او خواجه سلمان رفیق په ضد پیراګان هاوسینګ سوسایټي د مقدمې د پریکړې په محل د نائب قانون د عدل او انصاف په ضد ګرځولې وو او جسټس مقبول باکر ویلی وو اکثره ویل کیږي چې نائب د سیاسي انجینرینګ د پارا کارول کیږي. مخالف ګوندونه هم پر حکومت تور لګوي چې نائب د سیاسي انتقام لپاره کارول کیږي. په تیرو ورځو کې د مسلم لیگ نواز ډلی او د پیپلز ګوند له اړخه د نائب د ختمولو غوښتنې هم سوي وي او د پیپلز ګوند چیرمن بلاول پټو سرداری یو خبري غونډې سره وینا کی ویلی وو
هم تو کہتے تھے کہ نائب صرف مخالفین کے خلاف استعمال کیے جاتے ہیں. بند کرو نائب کو
د کامیه تصاب بیورو نائب لاړه دا وخت مسلم لیگ نواز ډلی د مشر نواز شریف ته هغه د ورو شهباز شریف په خوانی وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی د پیپلز ګوند د مشر آصف علي زرداری ته هغه د خور فریال تالپور په شمور یو شمیر مشرانو په ضد مقدمه رواني دي یا دوی په زندانونو کې بندي دي. بل اړخته واکمنډلی خپل وزیر اعظم عمران خان د دفاع وزیر پرویز خټک په شمول پر یو شمیر کسانو د مقدمو باوجود د نائب لاړه دغه مقدمه د ځنډ ښکار دي. رابیه پیر وایس اف امریکا ډیوا اسلام آباد.
ولنی د اگست له 15 څخه د سکولونو پرنستلو اعلان کړی. دا په داسې حال کې ده چې حکومت د کورونا وایرس وبا مخنیوي لپاره د مارچ راهیسې ټول تعلیمي ادارې تړلې دي. د اگست پر 15 د تعلیمی چارو وفاقي وزیر شفقت محمود په اسلام آباد کې په غونډه کې پریکړه کړې چې ټول تعلیمی ادارې د سپتمبر 15 څخه بیا پرانیزي. په دې اړه نور حال د ټي وی خبريال الیاس خان درکوي.
غونډې د کرونا وایرس په اړه حکومتي شرطونه نه منلو والو تعلیمي ادارو پر ضد کاروایی کولو هم منظوري ورکړه، خو بل پلو ته د پرایویټ یا شخصي سکولونو سازمان په یو غونډه کې د حکومت نه تعلیمي ادارې د دې میاشتې 15 نیټې نه کولو غوښتنه کړې ده. غونډې ته په خپل وینا کې د پرایویټ سکولز فیډریشن صدر کاشف مرزا اووی وفاقی حکومت د ستمبر 15 نیټې نه د سکولونو کولاولو اعلان کړی دی، خو مونږ دوی ته وویل چې د 15 اگست نه د سکولونو دوباره کولاو کړي. د اووی چې کومو سیمو کې د کرونا پیښې زیاتې دي نو مونږ به دې لړ کې پوره پوره تعاون کوو او دغه سیمو کې به سکولونه نه پرانیزو او د کرونا وبا په اړه پر ځای کړی شوي حکومتي شرطونه به عملي کوو. د دې ویناوه چې کومو سیمو کې حالات ټیک دي نو هغلته د ډومبه سکولونه کولاو کړی شي چې دغه رنګ په ملک روانه بې یقیني ختمه شي. بلخوا د شخصي سکولونو یو بل سازمان سکولونه د دې میاشتې 15 نیټې نه دوباره کولاولو اعلان کړی دی. د دوی وینا ده چې د سکولونو نور بندول به استادان او نور خلک د سخت ستونزو سره مخامخ کړي. وفاقي وزیر د حالاتو دوباره جایزه اخیستو دپاره په 8 ستمبر د تعلیم صوبایي وزیرانو یو بله غونډه هم را بللې ده. غونډه د یو رنګ تعلیمي نصاب کونسل د فیصلو نه هم خبر کړی شوه، په کوم کې چې په اتفاق سره په ګرد هیواد کې یو رنګ تعلیمي نصاب پر ځای کولو، تعلیمي فرق ختمولو او تر 15 جمعه پورې صوبو ته په هغه ژبه کې تعلیم ورکولو چې کومه ماشومانو ته اسانه وي فیصله هم شوې ده. د وفاقي وزیر ویناوه چې د تعلیم وفاقي وزارت او د صوبو مشاورت سره یو ماډل ټیکسټ بک تیاروي کوم چې ټولې صوبې عملي کوي، خو دې ټیکسټ بک کې صوبو او شخصي تعلیمي ادارو ته د څه بدلون راوستلو اختیار هم ورکړی شوی دی. الیاس خان، وایس آف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
نوردونکو د وایس اف امریکا دی ودا. د پاکستان پولیس وایي هغه څلور ایرانیان چې د ایران او پاکستان پولیس ته څیرمه 12 ورځې مخکې تختول شوی و د دوی په عملیاتو کې خوشې شوې دي. په دې اړه بشپړ راپور د ټي وی له خبريال حمید سمسور څخه اوري.
د ضلع چاغي د دالبندین مرستیال کمشنر محمد جاوید ډومکیوی چې دغه ایرانی وګړي د ایران او د پاکستان له سرحدي پولیس څخه نږدې د خواش لرو تک څخه تختول شوی و چې 12 ورځې له غواکارانو سره کېدلې. د پټ شبکو د معلومات پر بنسټ باندې د عملیات دوی تر سره کړل. دوی په سارا کې شو او اوس یې روغ رمټ را خوش کړی دي. د په خبره سیغوا کاران تر عملیات لږ سات لمخه د غره په لوري تښتیدلې وو. د دالبندین مرستیال کمشنر محمد جاوید وی
4 بندي وانه سي برامد کی سیستان بلوچستان خواش کې راشي په وانه ایرانی د سیغوا کاتي یانه راغیا تا یانه پاکستانی
کې تاسو ریکو څلور کسان مشترکه کړی دي. دوی د سیستان بلوچستان اوسیدونکو دي. هلته د ایران له خاورې څخه تښتول شوی وو. په دوی کې فرهاد، نعمت الله، شاکر او ناصر شامل دي. اسیسټنٹ کمشنر جاوید وی چې د غواکارانو له دغ ځای څخه دوی یو ګران بای ګاډي هم ترلاسه کړی دا چې اوس د چاغي د کویک ریسپانس فورس په ولکه کې ده. مرستیال کمشنر پر مخ زیاتوي چې دوی به اوس د قانوني کاروایی ورسته و ایرانی چارواکو ته پلاس ورکوي. په تیر وختو کې هم د پاکستان او د ایران پر سرحدي پوله باندې یو شمیر ایرانیان تښتول شوي وو. په 2013 کې د اکتوبر په میاشت کې د ایران د پوز د خفیه ادارې د افسر په شمول 12 عسكر تښتول شوي وو چې مسؤلیت یې سنی تندروړلې جیش العدل په سر اخستی وو. بیا پاکستانی چارواکو د 2013 په نومبر کې را خوشی کړل. هغه هم د ایران او سرحدي پولې ته نږدې د پاکستان په خاور کې ترلاسه کړی وو. پاکستان او ایران تر 900 کیلومتره اوږده سرحدي پوله لري. پر دغه پوله باندې د مخادره موادو قاچاقبر د ایران، سیستان، بلوچستان سنی وسلوالي ډلې ډېری فعال دي. سیستان، بلوچستان د ایران هغه سیمه ده چې دالته 80% خلک له سنی مسلک سره اړیکې لري. نور ټول ایران د شیعه مسلک دی. ایران لډیر وختو زه خطور لګوي چې پر دغه سره دی پوله باندې ورپې کې ډلې سي کم عملیات تر سره کوي دوی د پاکستان خاوره کاروي خو پاکستانی چارواکي بیا وی چې اوس پر سره دی پوله باندې دوی په زرګونو امنیت سرتیری ګمارل دي اسلام آباد دا خبره هم کوي چې دوی یو شمیر د ایران مخالفین نیولې دي او بیا یو دوی ته په لاس باندې هم ورکړي دي ایران له پاکستان سره پر سره دی پوله باندې ډیر سپوټه جګ دیوال از غمتار لګولې دي او ځای په ځای باندې کندې هم کښلې دي د څار لپاره خوپیه کیمرې او دوربینونه هم لګولې دي خو د دې باوجود دوی د پاکستان د سره دی پوله له لوري ځان غیر محفوظه ګڼي حمید سمسور وی او ای ډیوا کوټه
د خیبر پختونخوا د وړو د میلیونو مالکان وای په صوبه کې د غنمو ضرورت شپږ څلوېښت لکه ټنه دی خو دا وخت صوبه د درویشت لکه ټنه غنمو له کمی سره مخ ده له دې وړاندې د وړو د میلیونو مالکانو د غنمو د برخې د کمی له امله احتجاجونه هم کړي وو پام وکړئ په دې اړه د ډیوی د خبریال ریاض حسین یو راپور ته
د خیبر پختونخوا د پلور ملز اسوسییشن مشر محمد اقبال وایي په ټوله صوبه کې مجموعي د غنمو ضرورت شپږ څلوېښت لکه ټنه دی او دا وخت صوبه د درویشت لکه ټنه غنمو کمی سره مخ ده د دې وړاندې د صوبې د وړو د میلیونو مالکانو د غنمو د کوټې د کمی په وجه احتجاجونه هم کړي وو خو بیا د سازمان مشر زیاتوي چې د صوبایي حکومت لخوا تر ډېره حده پورې د هغوی ستونزو ته پام شوی خبل اڑختا صبح کے نان بیان وائی دوڑو د پنجا اتیا کلو گرام بورے بیا اشپک در روپے ترسی دلدا او د حکومت لخوا د یو سل پنزوس گرامو ڈوڑے پنجلس روپے د خرسولو اجازه نو ورکول کیږي په مرکزی خار پیښور کې د نان بیان و مرستیال مشر رحمان الله ډیو سره د خبرو په محل وایي حکومت د هغوی ګنډ شمیر غړي هم گرفتار کړی دي او که د حکومت لخوا د هغوی مشکل ته پام ونه کړی شو نو هغوی به په صوبه کې هړتال وکړي د خیبر پختونخوا په پارلیمان کې هم د صوبې دننه د وړو په زیاتو بیو تود بحث شوی وو د نهې په ورځ د صوبایي اسمبلی سپیکر مشتاق غنی صوبایي اسمبلی ته په خپله وینا کې د غنمو او وړو په زیاتو بیو د تشویش څرګندونه کړې وه د خیبر پختونخوا د خوراک صوبایي وزیر قلندر لودي سره مو چې کله رابطه وکړه نو ډیوه ته وویل شو چې هغوی د مصروفیاتو له امله نشي کولی چې خبرې وکړي د انګریزي ژبې ورځپاڼه پاکستان ټوډے د صوبایي وزیر په حواله وایي په صوبه کې د غنمو او وړو هیڅ بحران نشته دوی وایي چې په صوبه کې دا وخت یو لاک پنځه څلوېښت زره ټنه د غنمو ذخیره موجود ده او صوبایي حکومت هڅې کوي چې د پاسکو په ذریعه درې لکه میټرک ټنه نور غنم واخلي تیر ورځ د پاکستان د شمیرنې ادارې په خپل رپورټ کې ویلي وو چې د جون د میاشتې په پرتله په جولای کې غنم اتیش فیصد ګران شوي دي او ځایي اوسیدونکي وایي دا وخت په خیبر پختونخوا کې د شل کیلو ګرامه وړو بیا د دولس سو نه تر دیارلس سو روپۍ پورې رسیدلې ده ریاض حسین وایس اف امریکا ډیوا مردان
کو د وایس اف امریکا دی ودا په نړیوالو راپورونو کې بواوري چې د لبنان کابینې د شروع یا چهارشنبه پورس په پلازمینې بیروت کې د دوه اونیو بیړنۍ حالت اعلان کړی او په وسته امر کړی چې ټول هغه کسان قربان کړي چې د چاودیدونکو توکو په زیرمه کولو کې ښکیل دي د خار سمندري بندر ته څیرمه د دغو چاودیدونکو توکو په چاودنه کې شاوخوا ټولې ودانۍ ویجاړې شوې لږ تر لږه یو سل او پنځه دېرش کسان پکې وژل شوي او تر پنځه زرو زیات نور ژوبل شوي دي په دې اړه نور حال سموکله همکار بارکوال میاخیل څخه وری
د لبنان په پایتخت بیروت کې د وړمې ورځې په زور ورو چاودنو کې د زرګونو کسانو مرګ ژوبلې د ټول نړۍ توجه اړولې او پر دغه چاودنو خوښین څرګند کړي. خو کوي خواته تر اوسه چا ځموارې پر غاړه نه داخسته، بلې خواته داسې ګنګوسي هم دي چې کېدای شي په دغه چاودنو کې شیعه وسلواله ډله حزب الله لاس ولري. د لبنان حکومتي کابینه د شورو یا چهارشنبه په ورځ په بیروت کې د دوه اونیو لپاره بیړنۍ حالت او درې ورځنۍ ماتم اعلان کړی او پوځ ته امر کړی هغه ټول خلک په کورونو کې بند وساتي چې په دې خنړۍ چاودنه کې لاس لري. د امریکا په ګډون د نړۍ اکثرو هیوادونو پر دې خنړۍ پیښه خوښینه څرګنده کړي او د لبنان حکومت ته له دې تباهۍ د راوتلو لپاره د مرستې وړاندیز کړي. خو تر اوسه د نړۍ کوم هیواد په څرګنده دا نه دی ویلي چې آیا دا یو برید وو او که هسې یوه پیښه وه. د بیروت په سمندري بندر کې د چاودنو اصل سبب تر اوسه نه دی څرګند، خو لبناني چارواکي اندېښنه څرګندوي چې هلته په یوه ګودام کې 2500 ټنه امونیم نایتریټ چاودیدونکو مواد له وو کلونو راهیسې پراته وو او وایي کېدای شي هلته لومړۍ چاودنه شوې وي. په دې چاودنه کې د خلکو د ژغورنې کار لا هم روان دی چې د بیروت د روغتیا د وزیر حماد حسن په وینا تر اوسه پکې د 1530 تنو مړینه تایید شوې او شاوخوا 15000 تنه پکې ټپیان شوې دي. د چاودنې د ځای خبر شوی عکسونه، ویډیوګانې او رپورټونه وایي چاودنو نه یوازې د بندر شاوخوا سیمه بلکې په 2 کیلومتره کې د بیروت شهر نورو سیمو ته هم زشت زیات تاوان رسولی او شمیر کورونا دفترونه ودانه تباہ کړي او سلګونه موټر بسونه او نور وسایل ویجاړ کړي دي. ریډ کراس یا سر صلیب نړیوال مرستندوی ادارې په یو بیان کې ویلي د بیروت په شاو خاصمو کې د ژغورنې او پلټنې کارونه روان دي او اندېښنه څرګنده کړي چې کېدای شي مړی او ټپیان لا هم تر خاورو خځلو لاندې وي. د دې ترڅنګ عام خلک هم په خپل ورکو خلکو پسې په خپل نړیدلو کورونو دفترونو او روغتونونو کې پلټنه کوي. د بیروت گورنر مروان عبود د چاودنو له کبله خنړی حالت ته اخره زمانہ ویلی او وای چې د یو اندازې لمخې 3 لک کسانې بې کوره کړې دي. بل لور ته په بیروت کې د امریکای سفارت پر خپل خلکو ټینګار کړی چې په خپل کورونه کې پاتې سي، ځکه چې وای له چاودنو د زهرجنو ګیسونو د خبرېدو خبرونه هم ورکل شوی او وای دا به نور خلکو ته هم تاوان ورسوي. ملګرو ملتونو هم پر دې پیښه خوښینه څرګنده کړې او وای د لبنان له خلکو سره به په دې بد حالت کې مرسته کوي. د ملګرو ملتونو د امن ځواک ویلی په چاودنه کې د دوی وېښتې ته هم ځان رسیدلې چې پر بندر ولاړه وه او وایي په هغه کې د دوی ځینې کسان هم ټپیان شوي دي. د چاودنې له کبله د بیروت ښار روغتونونو ته هم ځان رسیدلې. د روغتیا نړیوال سازمان وایي د پایتخت 3 روغتونونه ډیر زیات تباه شوي او له کار لوېدلې دي، خو وایي 2 نور روغتونونه هم په برسیرانه توګه فعال دي. د لبنان د کستم دفتر مشر بدری دهر الجزیره ته ویلي اداره د بندر په ګودام کې د چاودیدونکو موادو امونیم نایتریټ د خوندي کولو ذمہوارانه ده. خو بل لور ته د لبنان ولسمشر مشیل ایون د هیواد دفاعي شورا ته د چاودنو د پلټنې امر کړی او ویلي دي چې زموارو کسانو ته به سخت سزا ورکول کیږي. صدر مشیل ایون ویلي دا خبره هیڅ کله ورته د منلو وړ نه ده چې 2500 ټنه امونیم نایتریټ چاودیدونکو مواد دي لکه خوندي او امنیتي نظام پرته له شپږو کلونو د بندر په ګودام کې پراته وي چې د زرګونو خلکو ژوند له خطر سره مخ کړ. بارکوال میاخیل، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، ورجینیا.
اوس هم نړیوالو مطبوعاتو ته د کتنې واره رسیدلې. زموږ همکار مختار خلیل د نړیوالو ورځپاڼو پاڼې اړولي او دا مطلب یې ترې چمتو کړی دی.
د پاکستان د انګریزي ژبې په ډان اخبار کې د چین د مسلمانانو په اکثریتي سیمه سینکیان کې په یوغور او د نورو نسلونو په مسلمانانو د چین د حکومت د ظلمونو په حق له د برتانیې د نامتو خبریال د اوون بینټ جونز یو تفصیلي معلوماتي او تجزیاتي مضمون خور شوی دی. د مضمون سرخط دی دورنګي. اوون بینټ جونز دان کې د چاپ شوي خپل مضمون په شروع کې لیکلي دي چې د امریکې لخوا په یوغور مسلمانانو د چین د ظلمونو په سر د چین د کمیونیست پارټۍ په نامتو مشرانو د اقتصادي بندیزونو لګیدل د پاکستان لپاره د شرم خبره ده. اوس دا خبره ښه ډاډه کېدای شي چې په چین کې د مسلمانانو د حقونو په مرسته کې د صدر ټرمپ حکومت د ټولو نه وړاندې دی. د امریکای د خارجه چارو وزیر مایک پومپیو خپل یو تازه بیان کې ویلي دي چې چین په یو غورو او کازک نسلا او نور مسلمانانو باندې دا وخت کم ظلمونه راټیټ کړی دي په دې امریکا خاموشه نشي پاتې کېدی. مایک پومپیو خپل بیان کې دا هم ویلي دي چې چین په سینکیانګ کې د یو غور او د نورو نسلونو مسلمانانو نه په کارخانو کې جبري مشقت اخلي، په لوی شمېر کې یک طرفه تور بندیوان ساتلي دي، د مسلمانانو د آبادۍ ختمولو لپاره په مسلمانانو باندې د بچو نر او بندیزونه لګولي دي، د مسلمانانو د ثقافت بدرنګ کولو اقدامات کوي او مسلمانان په زبردستۍ سره په مسلمانۍ باندې د عمل کولو نه بندي. سینکیان کې چې مسلمانانو سره د چین دراسه سزور ظلم کیږي دینه ټول دنیا خبر ده. او د حیرانتیا خبره ده چې کله د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ته په دې معاملې د تفسیری کولو وینا وشوه نو عمران خان د دې هر څه نه لا علمي ښکاره کا. دام کې چې د عمران خان په دې الفاظو یو غور مسلمانانو باندې روان ظلمونه نه پټیږي، بلکې نن ورځ په دنیا کې هر چاته خصوصا غربي ملکونو ته معلومه ده چې د سینکیانګ مسلمانانو سره کومه لوبه روانه ده. مضمون لیکي چې د غربي ملکونو صحافیانو د ډېر شواخونو نه پس د سر دوباره تعلیم په نوم جوړ کیمپونو کې د بندیوان پرتو یو غور مسلمانانو په حق مکمل تفصیلات را جمع کړي دي. په کیمپونو کې پرتو یو غور مسلمانانو کې زیاتو باندې د سجرایینو تورونه نه دي لګولې شوي، خو د میډیا په خبرونو کې ویل کیږي چې په کیمپونو کې بندیوان پراته خلک د دنیا په شپږویشتو او ملکونو کې خلکو سره په رابطو کولو نیولې شوي دي چې د چین تر ډېره ویره کیږي. په دې شپږویشتو ملکونو کې افغانستان او ترکیې هم شامل دي. دین علاوه دا خلک د سینکیانګ دننه د مانځه لپاره جمعاتونو ته ځي. د دې دا عمل هم د چین د کمیونیست حکومت د ویرې باعث جوړ شوی دی. په خبرونو کې دا هم ویلې شوي دي چې بندیوان ساتلې شوي خلک د دریو نه د زیاتو بچو په راوړو او په خپلو ټکس میسیجونو کې د قرآني آیاتو یو بل ته په لیږلو رالیږلو هم د چین د کمیونیست پارټۍ د واکدارانو د سترګو ازغي دي. لنډه دا چې د یو غور مسلمانانو اکی یو جرم دا دی چې دوی مسلمانان دي. دان خپل مضمون کې لیکي چې دا فرص ډیر اوږد دی. هغه یو غور مسلمانان جلا وطن کولی شي چې په اسلامي ملکونو کې د مطبوعاتو خورولو کوشش کوي، ان تر دې چې د قران پاک نسخې سوزولی شي چې دا شان دوی تلاوت ونه کړی شي.
ترنو اوریدونکو د وایس اف امریکا دی ودا راپورونه مو اوریدل. اوس هم یو ادارې چې د امریکا د حکومت نظر سرګندوي،
مشرقي استاد لپاره د امریکای د نړیوالې ترقۍ د اداري یو ایس ایډ نائب منتظم مایکل هاروی ویلي دي دا ډیره د افسوس خبره ده چې سیاستدانان د خپلو سیاسي غرضونو وستو لپاره خلکو کې نفاق او انتشار پیدا کوي. اغلی هاروی وی دا ډیر لوی ظلم دی چې سیاستدانان د خلکو په خپلو کې د جنگولو لپاره د دوی د عقیدو غلط استعمال کوي. دا که دولت اسلامیه کوي یا که په ایران کې قائم حکومت خو ښه کار نه دی. نائب منتظم هاروی خپله یو اوسنۍ مرکه کې ویلي دي چې دا قسمه یو منافرت مشرق وسطا سیمه کې د سنی او د شیا په نوم راپورته کړی شوی دی، د کوم نه چې په سیمه کې لوی فساد په خورېدو دی. دویم ظلم په مذهبي کم شمیره فرقو کې دونکي ظلمونه دي. د زیاته کا چې د موجوده صدای د غم لړلو واقعیو دنیا یو واقعیا په شام او قطبی عراق کې په عیسایانو او یزیدیانو کم شمیره مذهبي فرقو باندې د دولت اسلامي ظلمونه دي. نائب منتظم هاروی زیاته کا چې موږ له دې قسمه واقعاتو باندې سترګې پټول پکار نه دي، ځکه چې د دې سیمې خلک هم دا نه خوښوي. د زیاته کا چې موږ په دې لړ کې زړه پورې دا کار کولی شو چې د شام په سرحدي سیمو کې یزیدیان خپلو سنی ګاونډیانو سره په روغه ساده کینو او په عراق کې د عیسایانو خپلو مسلمانانو ګاونډیانو سره د دوی ګوانګیری جوړه کړو. نائب منتظم هاروی دا خبره په ګوته کړه چې دې کار له د یو ایس ایډ امداد زبانی جمع خرچ نه دی، بلکې عملی طور موجود دی. موږ په ډیره چټکتیا سره د سکولونو سر دوباره تعمیر، د ښاریو د بیا آبادولو، د جنگ د لاسه د ړنګو ودانو د ملبو صفا کولو او د اوبو او د بجلی د نظام د بحال کولو کار ته لاس اچولی دی چې دا شان عیسایان او یزیدیان خپلو کورونو ته ستانه شي. خدا هر څه روایتي کشالی نه دي، اصلي کار د یزیدی فرقې او د عیسایانو خپل مسلمانانو ګاونډیانو سره پروغه ساده د جنتی رول یقیني کول دي. دوی من خپل زیات وخت دې کار ته غشته دی چې دا دواړه کم شمیره مذهبي فرقې د خپل تاریخ د دې غم لړلې تیارونه راوځي او په شریکه جون کې رولو کې د وړاندې تک د پاره په یو اتفاق یو بل لاسونه ورکي. خاغلی هارو دا خبره په خصوصي توګه وکړه چې موږ ته دا معلومه شوې ده چې نفاق پیدا کول واره د شمار خلک دي، هر کله چې په شریکه او اتفاق سره د جون کې رولو د سوچ خلک زیات دي. دې خلکو له د خپلې خبرې د کولو زړه او حوصله ورکول به موږ له د نور وړاندې تک د پاره د خپل وخت او توانایۍ نه د کار اخیستو موقع راکړي.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته ولېږئ: ایډیټوریل وی او ا واشنگتن ډی سی 202-3 یو ایس ای. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ا د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده.